আর আত্মাবাস হিসেবে। د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی رپورت هر کله کړی، خو د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې د چارواکو په وینا د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشې دي. د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر وایي کوم هیئت چې به د چین په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي هغه به د افغان دولت استازیتوب کوي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویلي چې تر 10 میلیون زیات افغانان له انټرنیټه کار اخلي چې پکې د 45% ترمنځ ښځې دي. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. دا موضوعات درته وروسته په ریپورټونو کې وړاندې کوو. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر وایي په ترکیه کې لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په وروستۍ پړاوونو کې ده. د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د 3 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی. او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یوه موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. علمی بلخی پرون ازادي راډیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصولو کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یوه برخه ده. خغلی بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کولو او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبرې کړي. ترکیه چمتو ده چې د 140,000 ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغلی بلخی هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه مو غوښتل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 43.5 میټریک ټنو ترمنځ وي. دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 43 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنه وو، خو سږ کال انشاءالله تمه ده چې د زعفران تولید 43 میټریک ټنه تر 40 میټریک ټنه ورسیږي.
فغلی رستمی دا هم ویل چې که د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجري شمسي کال پورې به یې کچه 2 چنده لوړه شي. د کرنې وزارت وایي سږکال د هرات، دایکندي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 15 زره جریب ځمکه زعفران کرل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جان باز سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبله ویل شوي چې د سولې بهیر د امریکا په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لږ تر لږه 3 کسان وژلي. دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې. د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 ښودل شوی. د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې زلزله کې چې نن جمعه سهار په سیمه ییز وخت د 2:18 پر مهال وشوه لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې د هڅو رسول له ستونزو سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډیره څرګند نه دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا 10 کیلومتره بللې. د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خرګوټ ته نږدې دی. د اروپا د مدیترانې زلزلې پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز ښار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لري بللې او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران د نړۍ له هغه هیوادونو خدای چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانویل مکرون پرون له اکانومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوې ویل هغه څه چې اوس روان دي د ناټو مغزي مړینې ښیي. دا مکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناټو عموم منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناټو له عموم منشي ان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته وبخښي. میرمن مرکل میرمن مرکل د ناټو له عموم منشي ان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. د ناټو عموم منشي خبرداری ورکړ چې د ناټو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناټو لا هم ټاکونکي ټلواله ده. پامپیو ای فکر کوم چې ناټو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکي ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروه د ماکرون خبره د سرو زرو وینا وبلله چې د دې په وینا د ناټو له اوسني وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هیواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیونو ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خدا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تیره د ناټو غړو یې پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت مبارزې په اړه د سیګار د نوي ریپورت هرکلی کړی. خو د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې رئیس سید اکرام ابزلی وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډېره نمایشي دي.
مهمه ده چې د فساد ضد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
دې اړه به بشپړ ریپورت واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه ستونزه هواره شوې چې ټاکل شوې وه د سلواکیا هیواد چارواکي سلطن افغان محصلان د اسنادو د نه بشپړتیا له کبله له دې هیواد بیرون کړي. په امو ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم پلاوی چې د چین په ناسته کې به د افغانستان له لوري ګډون کوي هغه به د دولت استازیتوب وکړي. پر دې موضوع امر ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درواورو. د ازادۍ رډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د ازادۍ رډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. کورکلی 19 پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبريږي له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي رپورت هرکلی کړی. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی مفتش یا سیګار په دې رپورت کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو رپورت زیاتوي چې ستونزې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډیر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خنډونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړي دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوي راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو شپږویا شاخصونو څخه پر 50% عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ضایع کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه موږ غلا ازادي راډیو ناوړي په ما او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم هیات چې د چین په بین الافغاني غونډه کې بغلون کوي هغه به د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورت لري.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان په رسنیو کې د دغې غونډې په اړه بحثونه تاوده شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی، خو ټول به پکې شامل وي.
ښاغلی عمر وایي هیلمند دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمښت ښودلی او خبرو اترو ته چمتو شوي دي. د دغو سیاستوالو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم مستقیمو خبرو ته د افغان دولت او طالبانو حاضرېدل یو نیک ګام دی، خو په دغه ناسته کې باید د سیاسي ډلو استازي او د دولت اپوزیسیون هم برخه ولري.
دا یو ښه څراغ دی، مګر فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې نتیجه ورکړي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت او سیاسي اپوزیسیون یو تفصیل ترانسی دور پر میکانیزم باندې موافقت ولیکي چې هم ټول دور طرفونو لپاره مهمه ده.
نږدې دوه اونۍ کېږي چې د چین د سولې د ناستې بحثونه مطرح شوي، خو د افغانستان د حکومت له غوښتنې له مخې د یادې ناستې جوړېدل ځنډېدلې او تر اوسه ځانګړې نه ده چې دغه ناسته به کله جوړېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره د سویس په زوریخ ښار کې کتلي. نوموړي له امام علي رحمان نه په کتنه کې غوښتنه کړې چې په تاجکستان کې د ازادي رادیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. احمد تکلې پاړه رپورټ لري.
د ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ژورنالیزم لوړو اصولو تجمنه ده او له دې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د ازادۍ راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسېدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې 6 ژورنالیستانو ته د 6 میاشتو لپاره او یو ته د 3 میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو 11 تر اوسه ځنډېدلې دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي:
تمامی سازمانهای خبرنگاری در داخل تاجکستان، تمامی سازمانهای خبرنگاری در بیرون از
تاجکستان، تاجکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، دوی په دې باور دي چې ازادي راډیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
میکند با این مشکل مواجه شده است.
د ازادۍ رادیو عمومي رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د ازادۍ رادیو له خبریالانو سره د مور مېرې چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو ازادۍ رادیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د ازادۍ راډیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی. د تاجکستان جمهوري ریاست له ولسمشر رحمان سره د ازادۍ راډیو د عمومي رئیس له کتنې وروسته په یو بیان کې د ښاغلي رحمان له قوله لیکلي دي چې وایي په تاجکستان کې د ازادۍ راډیو د فعالیت د بندېدو په اړه اوازې ناسمې دي. بیان زیاتوي چې د ازادۍ راډیو 13 ثبت شوي خبریالان په ازادۍ سره کار کوي.
په دې وروستیو کې د چک جمهوریت د پخوانی چکوسلواکیا د امنیتي ادارو ځینې پټ اسناد په ډاګه کړل. دا پټ اسناد د یو پخوانی افغان ولسمشر هغه پټ ژوندم څرګندوي چې په چکوسلواکیا کې تیر کړی. د ببرک کارمل پټ ژوند چې افغان حکومت یو وخت وژنې لپاره وژونکي ډله ګمارلې وه. ملالۍ بشیر پرې تفصیل لري.
شوروي اتحاد په 1999 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره یې مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل 9 د افغانستان ولسمشر پاتې سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد 10 افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1998 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د واک ته رسېدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کود تا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د ترکیې د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړه، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. ده د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چک سلواکیا خفیه پولیسو یا اس ټی بي کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د اس ټی بي د 1988 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو ځکه د چک سلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چک سلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چک سلواکیا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یوه ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټی بي په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو درې معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چک سلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل سوه. په کابل کې د چک سلواکیا سفارت د چک سلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چک سلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چک سلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل سول. اس ټی بي د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1989 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چک سلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټی بي د اسنادو له مخې چک سلواکیا ته نوی افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالیه او نور ملاتړ وکړي. د اس ټی بي اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټی بي خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چک سلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بیلارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چک سلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی و او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی و چې د له خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدله او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ یې پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. ده وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. د زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټی بي د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو اس ټی بي دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلي کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای سول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیسی ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسیدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې و. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې و او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو لمخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورنوم ښارونو ته یې د اس ټي بي په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو لمخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطنه غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلنی تپلیڅي اوسنۍ شاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولسکلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلی کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلی د کرکټر برخه وګرځېدل. ملش ازادي راډیو ته وویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل په نوم یو کس وو چې څرګنده وه د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدل کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅي پخوانی شاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه وو او تل به یې یو څه لوستل. کله نا کله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد دري ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر ده ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره ښایسته ښځه وه. ده دا هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د المونیم په کارخانه کې یو پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي ویبپاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمېر کوټو کې اوسېدل، یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په ازاده توګه خبرې کولې، هلکه سلوواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نمونه یې هیڅ چاته نه و معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوی چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده، ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاتې سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیر کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي، چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي، لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی و. د لیکلي و هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. ده د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه اس ټي بي معلومات نه دي خپره کړي. د اس ټي بي یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي، ځکه بیلونه یې نه و پرې کړي. یوه میاشت وروسته اس ټي بي د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اس ټي بي یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د اس ټي بي اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د لمنځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. اس ټي بي پولیسو وموندله چې افغان سفارت په ورستوي کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوی تهدید ته په خبرګون کې اس ټي بي په چکسلواکیا کې اوسیدونکو یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکونکی ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراګ کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیته یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په هماغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یوه ډیپلوماټ ته وکړه. د ایس ټی بی د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په خبرګون کې ډېره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د ډسمبر میاشتې په منځ کې ایس ټی بی راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د ډسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند سو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک سو. دی وایي دا هماغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ وو او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخته کړ. د 1999 کال د ډسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چکسلواکیا څخه ووت. د ایس ټی بی په اسنادو کې اخري ځل د نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چکسلواکیا کې پاتې شوې وه. د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوی چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړه سو چې کارمل له چکسلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د ده په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل سول او ټاکل سوی وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د ډسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای سول. د ډسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ د کابل په تاجبیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت شوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکۍ له واکه لرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاد وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دې وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاد د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې موږ پریکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمیر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنګېدل. گاونډي پاکستان دغو مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلام مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1988 کال کې له محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1989 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نه کلنه جګړه کې وژل سول. میلیونونه نور افغانان بې ځای سول. د نجیب الله رژیم تر 1999 کال پورې دوام وکړ، کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ. په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل سوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل سوه چې په 1999 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای سوی و، چیرته چې د اینې له سرطانه د 1999 کال په ډسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ سو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ماستری کچه می زده کرد کردی زده افغانستان ده خزینه
در خطول پاره ده آزادی راژیو زنگری خبرونه.
درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځورونکې ده. هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي. آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي؟ ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته لواده د بل کور په واده شوي لور یادیږي؟ د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي؟ د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې یې د نجونو او ښځو خبرې راخیستې او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ.
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده، خو په زړه کې به د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي، چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي. له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي، چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي، خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي بل کور ته ودیږي، نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري. دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي. ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي، ستونزې او نور مسایل پټوي، حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي، نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي. نولس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښي او چپ لاس پیژندلی، نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اورېدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي. هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي.
په کورنۍ کې کله چې لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي، ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی، چې جلی پیدا شي وي دا د پردی مال دی، په دې باندې خفه کیږي، حتی جړاګانې کوي میندې. نو د اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي، همدا خبره دې ته کیږي چې ته د بل چا مال یې بل چا کور ته ځې. نو زه چې هغه بل کور ته ملاړه شم په هماغې کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده، ظلم پکې والټه کول پکې هر څه چې پکې وي د پردی لور ده، زموږ خپله خونه ده، باید په خپل کور کې یو جلی هغه سه قدر عزت ته وشي څنګه چې یو الک ته کیږي، ځکه هغه زړه لري خفه کیږي، خصوصا چې به د یو جلی سن لک پورته لاړ شي او دی واده نه کړي. فقط دا خبر ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي سبا ورسته نه ساتي، تل مایوسه دا جلی، ځکه ځینې وخت ما سره ممدسي کیږي زما ورور ته، زما نه چې مشران دي یا کشران دي هغه ته ډېر قدر عزت کیږي، خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغه ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي. په کورنۍ کې کله چې خبرم کوم وي ته چپ شه ته خبرې مه کوه.
یو بل مېرمن چې دی پکتیکا ولایت اوسیدونکي او نه غواړي چې نوم یې خپور شي وایي وروسته له دې څخه څلور ورونه یې زیږېدلي چې ټول ورڅخه واړه دي، خو دا چې نجلۍ ده نو اړ شوې چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري، ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندویه دي، حتی له هغې یې په خپله خوښه د خاوند د ټاکلو حق هم اخیستی او په یولس کلنۍ کې یې یو دېرش کلن سړي ته واده کړی ده، خو ورونه یې په خپله خوښه ودونه وکړل، ښه لباس او ښه خوراک ورته رسېدلی دی. دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه و او هلته هم د پردي کور د ښځې په نوم یادېده، چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او څو ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده. نور د همدې له خولې اورو.
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واده کړی م چې همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي، نو خپل لور خور نه په پرېښو چې کار وکړي، یعنې دغه ناوې ستا عجت نورو نسته ته راځي تاسې کښېني. کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله، څه شی چې کار به و خټې به وي دغه لرګي ماتول و ترون اچول و دا تور جنجال زما په سر و، دغسې چې دا زما نه ده دا پردي پردي نجلۍ ده، څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یم نو دلته مو واده کړی نه وای، دا سال دا سش پی دی چې په مارایزي خدا څه ګناه مې کړی.
دا سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي. انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي. دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی. خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی؟ له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده. هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري. پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به ښکلول. مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه داده چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري. لونه چې دي دا د پروردګار لورونه ده، لطف دی، پیرزوینه ده او د پیرزوینې پښتنه نه کیږي او الک چې ده د خدای نعمت ده، د نعمت پښتنه کیږي. اوس دلته هم امتیاز د ښځې پرار باندې زیات شو. کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې ده چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري، دا خپله دا افکار د دین سره اړخ نه لګي او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت دی، دا د اسلام سره اړخ نه لګي او دا کار ګناه ده.
اول خان چې د درې لونو او درې زامنو پلار او د کابل ښار اوسیدونکی دی وایي هغه په خپلو لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یوه ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي. د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو، اړتیاوو په پوره کولو، سهولتونو په برابرولو کې او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي.
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور تور کول کیږي خزه ته محروم دي. خزه ته ډیر په حقیر سترګ کتل کیږي. کچیر ته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس خلم یا بوټ خلم، تاسو باور کوئ په یو رقم یو سن هیڅ تفکیک نسته. ام هم جنس کوم شی چرولم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم او تر سو دا فکر هم ما سره نه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په هندوی ډاکټره زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لویه شوې، نو د کورنۍ د ښې رویې له وجې توانېدلې چې روغتیا او شخصیت ولري، په خپل ځان اعتماد ولري او له خپلې کورنۍ او خسرخیرو سره د امکان تر کچې کومک وکړي.
دغه مسله خو زموږ په کورنۍ کې نه وه او نشته. دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده، ولې چې د ښځو دپاره خصوصا د نجونو دپاره د ښځو دپاره دوی یو احترام قایل دي چې زوی لور دواړه ښه دي، یعنی د یو باغچې ګلونه دي. نور دا په دې مفکوره او دا مفکوره چې مثلا لور د پردي کور ده یا مثلا دا خپله نه ده، زامنو ته ډېر ارزښت ورکوي. زموږ په کورنۍ کې ماشاءالله دا خبره نه وه.
خو هغوی په کوم دلی خپل لور د پردی کور گنی او یا د کور ناوی پردی رواده شوی گنی او حقی تا صلاحیت نور کوی. په دی اړه صدیقه د میدان وردګو اوسیدونکی داسې وایي
جنا کنه چې په کور کې اولم بیگانه دي اخرم بیگانه دي. څه خبره ده چې مصرف پر باندې ونی شي پردی کور ته ځي موږ ولې ور باندې زحمت وباسو. څه خبره ده چې په کور کې وساتل شي هغه د کور کارونه وکړم. دا خبره ښه ده پلار په کور کې باید ښه خوراک ونه کړي، ښه کالي جامه او شوان اخلي چې میړه کره لاړ شي چې هر څه کام غلطه دي وکړي. نو
په یوه کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي
متاسفانه باید وایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي وو. په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفي پدیده جریان لري. لکه څرنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس او تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کی. که زوی باندې خرچه کوي، نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې د هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د بل چا کره ځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو کره ځي هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده، د نساء سوره، او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیزه توګه ورته نظر کوي او حقوق یې ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسئول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کمه سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده. استاد کا پسر کې راته وایي چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونه پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکینیو باورونو یا ناتجربه سوي او سم ګڼل سوي باورونو ژوند نشو کولای. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تروس پورې نه دي، او کنه عقلا غلط دي. اما موږ د تجربې له مخې هغه تروس پورې نه دي، موږ فقط ازمایش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند زموږ د باورونو له وجې داسې کګه شوې ده. د ښځو اړوند د بد فضا د منځ راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلېږي. موږ چې کوم ډول فرضیې د ژوند کې د ښځو د جنسیت په رابطه لرو، د دوی د ناتوانۍ په رابطه، د دوی د ناپوهۍ په رابطه، د دوی د مسؤلیت د نه منلو په رابطه، د دوی د مثلا د ارزښت د کمولو په رابطه، د ټولو په رابطه یو شمېر زیات جدي باورونه دي چې زموږ په ذهنونو کې دي، هغه د باندې تدی او مونږ خپل امغه ذهنونو سره برابر عمل کوو.
همدا نوړه ذهنیت د زینو کورنۍ او بیا میرمنو ته څومره زیان رسولای شي؟
اول ستونزه خدا د چې یو ټولنه نیمایي نه زیاته غیر عادلانه خپل ژوند په مخ وړي، او دا په خپل عیب د یو ټولنې. ورسره د ټولنې نیمایي برخه چې میرمنې دي، هغه قرباني دي یو شمیر باورونو دي چې هغه باورونه سم ګڼل شوی دي، سم نه دي اصلا. ورپسې په اړیکو کې او د ژوند په مسؤلیت منلو کې خپل ستونزه موجوده ده. ټول بار د کورنۍ او د ژوند نه انډوله ویشل شوی دی. ښځو ته هیڅ برخه ونډه نه ورکول کیږي. باورونه داسې جوړ شوي دي، نارینه باید ډیر بار واخلي، او همیشه باید ښځې ورته ملامتې وي. هغه چې مثلا کولی شي خپل مسؤلیت واخلي، د راتلونکي لپاره خپله تجربه د ژوند واخلي، هغه نارینه ګڼل کیږي او اصیل ګڼل کیږي. هغه چې په هیڅ کور کې اصیل نه ګڼل کیږي، هم د میړه په کور کې، هم د پلار په کور کې، او په باندې سرمایه گذاري نه کیږي، هغه میرمنې دي، او دا قرباني دي وضعیت کیږي متاسف.
د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو استاد ضیاءالحق شمس و چې د نجونو او ښځو جنسیتي تبعیض د هغه په تاوانونو او ستونزو او د دغه شان مسایلو د حل په موخه یې خبرې کولې. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واهدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې، د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بې اتفاقي یا نفاق منځته راځي؟ په کورنیو کې بې اتفاقي کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي؟ د همدې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دینی عالم نظر، او په پای کې د یو تن ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خپرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه رویا مادومی درته وړاندې کوم. ملتیا مو غواړم.
قدر من دوستانو، موږ له کوچنیوالي دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی. موږ همیشه د کورنۍ، اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعاوې کوو او شعارونه ورکوو. رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي. په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو. په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي. اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي. همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو سرګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپل درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېیمه ښځه وه. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل وي او کور کې جنګ وي دا بیخي د هر نوع جنګ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي ورباندې سخته وي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هېواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هېواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هېواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هېواد بدل کیږي. د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوند کې د بې اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی و، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې و، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو وهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډېره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزورې وي او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي، او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، لکه تعلیم سطح ټیټه وي. عوامل همدام کې درې سي، چې کله تعلیم سویه ټیټه وي نو په کورنیو کې حتما جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې هغه خوی او خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، در کولای نشي، نو دا یو له مهمو عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کیږي. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بدل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتونکي نسل باندې ډېر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډېر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیریږي.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانه شي.
فضل د خدای دی، زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په هغه نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک هغه خپلې وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زمونږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نه شو کولای افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کیږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنیو ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. د ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق لباندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړی. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې د بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فزبه باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس وی، تاسو نه سمېږي خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خوښ. یو داده چې تاسو باندې با یو دمی د سمرز راسي څه ختميږي، دوم با قحطی او لګ در باندې راسي، دریم بی اتفاقی ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خوښوي؟ ټول سره کېناستل اتفاق سره په دې باندې وکړو. کچیرته قحطی راسي یو دبل سره به کومک وکړو. کچیرته مرض راسي یو بل خو به خخ کړی سو. که بېټې پاکي نو نه د چا سره کومک کولی سو، نه د مړي سره خښولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو، نو خدای جل شانه د دې د اتفاق په برکت باندې هغه دوم ته لري.
د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
نوم یې حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامع کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید د بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې یو مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دا کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زادی رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی یم. زه نجار یم او د کور کلی خبرونه د ازادۍ رادیو نه اورم او دوستان دې ټول واوري.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په پیل کې استاد پوښتنه مطرح کو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې د دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې. په مختلفو ټولونه کې هم د فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی له دغه تفاوت دغه توپیروس که خبر نه دي. چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خواست لري. دا باعث دي کیږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شیان د دوی ټکر کیږي، او دا باعث دي بی اتفاقی کیږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیلګه ولرو په هغه باندې منګه تاسو د خپل کړنې وړنې مخته بوزو. بل دا د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، درته کاکا سودن کاکا ژوند لري، مثلا ماګان ژوند لري، او دوی باعث دی کیږي چې مثلا فکر وکړي چې دا زخم مثلا په عنوان کاکا صلاحیت لرم چې مثلا یو خبر او کما. نو دا غټواله د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بې اتفاقي منځ راشي. او مهم دا ده چې موږ د خپل کوم نقش چې دا کوم رول چې دا کوم وظیفه چې دا په خ مناسب شوی سره موږ مد نظر نه دنیولې، کپلاریو کموریو کخوریو کوروریو، که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شته، د ما وظیفه چی شته، او زه به ځای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قایدل، دا مثلا د خپل دند نه پیژندل، عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدل شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر خې مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر خاصه او ډیر انساني ساتلای ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي د بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
اخه خلاص، د بیت فقې بد اغیزې په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې بچوي
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدا کوم بیت فقې چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي دا اولینه منفی اغیزه ده چې لري اخلاقی کوم کسوري اخلاقی کوم هغه بستی چې لرو موږ تاسو ورو ده د مشروعیت کل لمنځه زی دریم تاثیر دا ده چې یو ټولنیز نو امیدی من سره وړي ولکه وخت چې زه ګورم چې پلار د ما په قصه کې نه ده ورور د ما په قصه کې نه ده کورنۍ ما مثلا ډیر نه حمایت کوي د یو ډیر غټه لوی مثلا هم د کورنۍ په ما باندې کې نو امیدی من سره وړي او د ټولنې په کچه باندې هم زه یو نو امید انسان ګرځم بل دا چې موږ دغه کوم انساني برخورد چې ده د انساني برخوردونه د موږ تاسو له بی باوري سره مخامخ دي چې انساني اړیکې نور موږ تاسو په یو باور پر بنسټ باندې نو ستړلای ته منفی اغیز دي چې په کورنۍ لري
په پای کې څنګه کولای شو چې د کورنۍ او د ټولنې نه بی اتفاقی کم کړو یا لمایزه یوسف
درې ان ټکو ته اشاره کوم هغه مهمترین ټکه اول خبرې دي راځي چې بل سره خبرې اترې وو دا خبرې اترې د ډیالوګ په چوکاټ کې باید د دیګي چې بل و پیژنو دی بل باورونه ارزښو ته موږ تاسو احترام قائل شو دویم د حل لار داده چې موږ تاسو د توپیرو ته د انساني پسترګو باندې موږ تاسو و منو راځي دغه متفاوت او اندېخنو ته باورو ته احترام قائل شو نو دا به اس دی کیږي چې خد حل لار به چې یو خ کورنۍ او خ ټولنه ولرو
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې